څنګه چې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې وو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قماندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بی اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دوو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پولو کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به څلور متر لوړ او همدارس به تر څنګ یو نیم متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د هیواد صادرات پر روان مالی کال کې 4.12% ډیر شوی. د پاکستان مالی کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنی له 15 میلیون ډالر څخه 12 میلیون ډالر ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 522 میلیون ډالر صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه 544 میلیون ډالر ته رسیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات به له پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی، مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قومندان فواد شکر دی وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبه په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخوانی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوه ایراني سرچینو له قوله ویل شوی چې ایراني چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. په جاپان کې روغتیايي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلی طب ادارې پرونسیشن به په یو خبر پڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرونسیشن به په یو خبر پڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. د امو سین پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو سیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دول کبلې زرګونه جریبه ځکه ویجاړه شوی او ډېر خلک مجبور شوی چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزم ځکه ویجاړې کړي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د امو سین غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه مځکې د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولې نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناڅرګند شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په محل په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکو وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکو جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده، دلته په زرها او جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چازمکه نورو ته اوختی دي، د چازمکه سین ویوړلې بيخي لا او شو ډیره زیاته.
جاوید هم درځوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نورم ځکه به هم لا دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي لکبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مود سین او به چې نن سبا بخیر ډیر شوی دي او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین هغه کې خارې او لري آبادې کې غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوړي اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو غړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی وبول مشکلات سره مخامخ دی باغونه د منځ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زړه زړه خدای خو کې زړه زړه د کار بر لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو یو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتې دو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي، کورونه، شوانزی، جماعتونه او کرنی زمزکه ور بیچاره کړی ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بی ساری بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی زمزکه ویچاره کړی ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډیر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې د دې ویزو ده او د ویزې نه تم د دې اصل رقم هو بهاني کیږي، او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامه لري هغه اخراج کیږي، هغه ډیپورت کیږي، هغه لډیر سخت شرایط اس کا له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي:
منګه چې چیرته کور واخلو، منګه په شکی باندې ډیر خلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګه باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول، او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2013 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی ټیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغل هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2020 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سې شنبه په ورځ په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له ټیم والز څخه غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شوونکی په خوانی پوزیا او تجربه کار ولی یا گورنر په توګه شغلې والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي شپېته کلن والز یو په خوانی شوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلونونو د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولډسټن د میزوري په سنت لوئس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موږ له آزادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
Well, I think that Governor Waltz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده تر سره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونګي پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. د په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19مه د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15مې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډي ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوځي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. ښاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. څنګه شئ؟ جوړه بخیره مې دار جوړ راغې ست مشري. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم په بیکاری سولاړم کوټ تورې مې کار کوي ډیر وخت برته رااله مې را یو کال بیکار وم. بیا په موسسه کې ځان شامل کې درې میاشې بعد مې نمره وختي موسسه. نو ولاړو کار روان و. نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو. نو بس موټر مو واغشتي درې ملګری مو شهیدان سولل. بس یو زخته بعد بچاو کړل. ما دا یو لاس لښ خورس. نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر سنه پیدا کیږي. بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را د پیښه سول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه. فعلاً خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو. په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار دپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکاری اوس فعلي وخت یو منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کار کوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي. هغه په کور کې که په هر څوک ولې انسان دی اصلا که دی نه چې الحمدلله موږ خپل دی په کار لګیا خپل دوکان دی د کپړو. لیکن نظر باید په دغه ورته وکتل شي. انسان دی هر څوک سړی یا خپل کار کوي. ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم.
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ تمره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمرې وتیا کوي.
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخ کو په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وايي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټي جوړه سوی او شانه کاشي پکښې کې سوی ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلی یو ځایي قومي مخور محمد نبی وايي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاورې په وشانو باندې ورته راوړل سوی ده
او د دې کلا خاورې د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا په خېږي بیا د دې تلینا یا د دې خټه دی او قسمت نه خاورې خټه په وبو کې دی چې کچېره دا خټه خامي نو بیا دا خټه په خوي او کچېره هغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا به دا خټه پورته کېدله
د زرغون بابا دا کلا څلور حس کاو دنګ برجونه لري او د ځای خلکو په خبره چې لږه کلا په خوا د انګريزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تحقیق
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرېسته او دغه شان دی ورڅخه ډيري خاطري هم لري خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نر خلصوالي وزایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2.5 کال مخکې د ترغلی وو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده د کلا سره د مکمل امکانات وو چې جماعت هم ده او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتوري سیاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیر تاریخي نلری او دی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات ترڅونه پوري د مخسبت اولاد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د زینو فرهنګیانو د ادا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري په ارکی دل کوشامانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتی د شاه زمان په وخت جوړه شوی و شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو وکاله پاچاهی وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ په ارک د دلکشا مانی پاړه د ارک دننه پرون لیکوال علم ګل سهار څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوی څنګه جوړه شوی څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت
د اخبار دی 2019 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره او بقصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته نو دا د نن بیکګراوند څخه دا غي دا معنی دی امیر عبدالله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر عبدالله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې باغ منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کاري جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد. عزالدین وکیلي په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بیا له وروسته یو بل انګریز انجنر وو، هغه د دې کار مخته یور. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بیل د سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد و مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ له دې نه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ، یعنی د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای دی چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړې کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوی شکل برقی کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په دلکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و، د امیر عبدالله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې له جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارت چراغان شو. د ارګ ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده. شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او یو زل څلور سو دیر مختلف ګلان دي شاوخای کله بشي په بهرني آیاتان راتله لکه د نور هوادو پچهان رئیس جمهوران او شدر زمان نو غیادګاری الګی به یی دوستین الګی به چې شو اندلته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سم تلاش وکاو دا مې پیدا نکړی شي کوم نیالګی چای شه دی یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمر دی بیغوری او بیکاری یو نخه ده شي دا ندلیکلی ندلیکل سوی چې مثلا دا کوم هیواد رئیس جمهور شه دی او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د سجرډو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلې شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک تر ابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدی انداز کې چې مخکې نه پیسړی نه سوچ کړی نه لیکلی بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې دا بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنگ نشته ډیر ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر او ل جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې او پښتون بتل د غسې در په در
پختون بتل دغه سي در په دروي چې نمنې دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپنجيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمن سخت په خلمه وای ای ګلمن سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې شو ل یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې شو ل یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زه او ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زوت چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلق تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل منه دا پشتون دا ارساس غل
وا گیل منه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار او خدای چې ستاب فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم ککیله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادېږم او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادی د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذاب وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑدا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑدا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړي د انجلۍ افغاني ګنجا مې اغوستې دي منګې پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منل یو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلې دي همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخوانی ولسمشان او اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم
نو هم په دا کې مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو پته وي چې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده. نو ډیرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ور پریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو نشنه هنر کوي. دا دې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډیر شو خلکو ته، ذهن ته خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یا سي جوړوي، څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلري وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي، هل ته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې دی اوس فرق راغلی دی څه کفر راغلی وي څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه مرزمه تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتې د سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تیرېدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلې دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنه سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منظور نه جوړو ما کوم را صفه دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې چې مری وتی اکته نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوا څره کوم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کړځه وو ایم نو هغه کې ما سه یو رنگ استعمال کړو هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو، هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کړو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه سي بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بې شمېره رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغه سي اړمبره کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرونه ډېر او د ښو نه ښه رنگونه استعمال.
له هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګي دا په ازغیو باندې مات سترګي کول مخ یتا ته مدرتات سترګي لدوو دي نشي د خکلا اندازه لدوو دي نشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګي کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بلته وبرنګه اوړي که به بېتا بلته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکجې کړې نو اوس ببره وروړنه نواتې سترګې ببره وروړنه نواتې سترګې
د سجرړې مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډیرې په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرېمینځي. څلوېح کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي. فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا مګر یو کس خاصه مې بشات یا کس بسور چې مې بشات چوپی مې کنه یا کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه مکنم یو چوپی یا کی لیفاس خونی کې ساچا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چاپیکی د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر خکیسه مال د رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلیا لکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیم ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈ ಜೀವಾ